السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت او آزادۍ رادیو ته ورجس د آزادۍ رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په قبل کې د 14 حال درکو چې لږ تر لږه درې کسانې په نتیجه کې وژل شوی دغه راز په څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه په مسکو کې د سولې پر مسله غونډه پیلېږي د ملي مصالحې عالي شورا مشر په کابل کې د نن سهار 14 وغندله دفاع وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل سوي دي شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابل شهر د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل په سیمه کې د نن سهار 14 وغندله ښاغلی عبدالله نن سهار په ویلامیا کې ویلي د ملکی وګړو په نشه کول بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټولو اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی په دې 14 کې د کابل د امنیت قمندانۍ په خبره درې کسان وژل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي د پیښه هغه وخت وسو چې یو کاستر ډول موټر پر ځای سوي ماین ور برابر سو پولیس وایي شاید تلفات شمیر زیات سي بلخو د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حمید پویا ځینو رسنوی ته ویلي 14 د دغه وزارت او نورو ادارو پر موټر سوي او د وژل سو شمیر 15 او د ټپیانو 14 دی تیر دوشنبه هم په کابل کې په یو 14 کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او اطلاعاتو فرهنګ وزارت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل سوي دي دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه سوې او په وژل سوو کې د څرخیل وتکې 4 تنه عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله په ابوظبي کې د پرونی د لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګوربز وپیژندل سو ګوربز په 45 توپونو و اتیا منډې جوړې کړې چې د کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای شوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي ایران د نتانس په نوم ترمځک لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو په خول پیل کړي دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دوی مشر رافایل ګراسي دوی ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیکونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي دا د ایرانیم د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د شمالي کوریا په خبره تر هغه چې واشنگتن خپل تګلارې بدل کړې نیوي دوی به دغه مذاکرو ته حاضر نسی د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنځشنبه د پیونګ یانګ په خوانی دریز تکرار کړ او وی ویل تر هغه چې امریکا خپل د خصومات پالیسی بیرته اخیست نیوي هیڅ ډول ډیالوګ ممکن نه دی هغه ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي دا څرګندونې داسې وخت کې چې تر دې څو ساعت مخکې په سیول کې د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په خپلو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه خبرې پلان کړې وې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشار راولي. هغه ویلي چې واشنگتن دی د بیلاروس پر رژیم د بندیزونو په پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن سخانوفسکایا چې پرون یې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورټي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هر ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه ردوي. لس بجې او شپږ دقیقې سوی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې د نن سهار چاودنې په دې ښار کې وارخطایي خپره کړې ده. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا چاودنه غندلې ده. د ازادي راډیو خبریال راسره په مستقیم تماس کې دی او نور امنیتي پیښو نور حال راکوي. مهرباني.
بلی، نن شاوخوا اوه نیمې بجې د سهار د کابل په ولسمې ناحیه کې د خیرخانه په کوتل کې یو چاودنه وشوه چې دا چاودنه د افغانستان کې د کابل د امنیت قمندانۍ تایید کړې ده. د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامر د سړی ته په سولي پیغام کې ویلي چې دا چاودنه په یو کافر ډوله موټر شوې ده او په دغه چاودنه کې یولس کسان ټپیان شوي دي او درې کسان وژل شوي دي. ښاغلي صرف موټر هم زیانمن شوی دی. تر اوسه پورې معلوم نه ده چې هدف دغه صرف ډول موټر وو او کنه کاسټر موټر وو. دغه هیڅ مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. په ورته وخت کې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په ډی سي ولسوالۍ کې یو اولس الوتکه الیکوپټر الوتکه چې د هوایي قواد وسو او یا د وخت پرې مضبوط وه دې سکوت کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان دفاع وزارت چې کومه خبرپاڼه سره کړې ویلي دي چې د راپرېوتلو د لاملونو لپاره یې څېړنې روانې دي چې لامل یې څه و. خو دوی ویلي دي چې په دغه الوتکه کې تقریبا څلور د الوتکې کارکوونکي او پنځه د امنیتي ځواکونه دوی وژل شوي دي. بله،
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې په کابل کې نن سهار چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي، یولس نور ټپیان کړي دي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر تر دې زیات شول سوی دی. دغه راز په میدان وردګ ولایت کې د دفاع وزارت په حواله چې په یوه پیښه کې د یوې څرخیل وتکې د نسکرېدو په نتیجه کې نه کسان وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینو سیاستوالو دا غونډه مهمه ګڼلې ده. اسدالله لودین تفصیل لري.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندې کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوحې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پایته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د مې تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووځي. موږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوه په هوکړه ودرېږي. هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه.
نن پنځشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي چې درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي.
نن پنځشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولی دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت او تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوري نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد پکې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولې روسیه غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره عام افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دې کې باید قربانیانې ورکړي، که د دولت اړخونه دي، که د طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دې کې باید مطلق شکل باندې بدون د قربانۍ نه کېږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وسې پورې خپله قرباني باید ورکړي. په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر آخري حد پورې د جنگ نه تنګ دي.
د افغانستان سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته د روانې میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې